ورو ایوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو ایوادو سره د نړۍ په ساته ولري. او د یوکرين په قضیه کې کمال هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامی کومکونه یوکرين ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانیږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې اته د ناټو سره کومک زیات کړي او پاینال کې په روس باندې بعضې تعزیرات مثلا دی وضع کړي. خود ترامپ چې دا بالکل برعکس دی، دا غواړي چې په یوکرين باندې مکمل کومکونه چې دي هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپایي وادونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لاند کده منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکړي.
نو دا د منځني ختیځ کرکچ دا واقعیت دا دی چې دته هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمال هاریس او ترامپ دی ډیر د واضح پالیسی نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې نه دا ته تغییر خوري. په مجموع کې کمال هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او پاینال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دا پایسته یو حل لار ورته چې دوا دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د تمرکز په دې دی چې باید منځني ختیځ کې همکاري باید هیوادول منځ کې زیاتې شي، یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډیر شي او د فلسطین یو ځانګړی دولت چې د هغې په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا دی چې کله خود دلته عربان چې په امریکا کې دي د دې دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکای احمد ضیا وحدت وچې د متحده ایالاتونو له انډیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډه شیبه نور هم تم کیږو. نوري صاحب په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کېږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپل هم د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلېږي، مخکنۍ رای هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې راڅرګند شي غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډیر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلي دي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داخلي هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیه ژباړې زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړاندې شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پستخې ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
زه خوبه پورته کوم د دوی د حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي.
د افغاني کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمني ژباړون کې لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخوند ته رونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړ شو. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمني ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بوند کې د افغاني په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. یوشمیر کسان حضوری او یوشمیر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داخلي هایسلر د ستکو پاړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپل وینا کې اشاره وکړه او ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکاله دی یو خون کی پتوگا پا وانزه یو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروست نور دیر ترینینگونه او زدکری کری دی نره پا بلابیلو هیوادونو که پا امریکا که با داتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمي ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهور شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان او عدم تشدد په هکله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه، بیا به ما تراولیگا ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړول او ډیزاین به م کو په خپله مودي او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګریت د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیلش باره کړی وی. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش وړلې دي. همدا شان د نور نړیوالو که دا په انګلستان کې وو که دا اروپا کې وو او که دا په نورو هیوادونو کې وو د دې سولې او عدم تشدد بیلابیل کتابونه ژباړلي دي د انګلیسي نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې وم چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسي نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو ایڅ نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیر علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډیر علاقه پیدا کرد، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ولوستل وژباړل د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیکه خپله یې راجمع کړی او دیدی شیرونه مو چاپ کړل. د همداشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انزور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب په پښتو هم ژباړل شوی او تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته خودلې و، خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دی کړی. په دې اخر وختونو کې امغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد او جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا. هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان. ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله. نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلمانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کاله مخکې د باچا خان انګلیسي کتاب نه و موجود چې موږ به تا ور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو د ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم د همدسې موزون ترجمه کړی دی.
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوی ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وحیی را ویلیگی پلی کلی توگا مو بی بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی پارا بی ایدیت کن.
داکتر سه بردک تاسو رستای زل میرمن هایسلر کل لیدلی و یعنی تر مرد مخیم چمر وقت مخی لیدلی و
پا دوازر او درویشتم کال که یعنی پر وسخ کال مو میرمن هایسل دو واره دلتا دیموخ کو او دفتر تا راغلی و دلتا دیموخ سره ما پکور که یو هفته و سیدل یو واره دوام واره چلور ورازی و لمرای زل چه پروس اگر آغلا همو دیدی دی پارا را وقتی و چه دیدی دی همدغا دی شلو نزیاد که فوق العاده زیاد سیل منزنه و کو حقیتمو پخپل دفتر که یو یو غونډه جوړه کله هغه ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلود، د افغانستان کلتوري ودې ټولنې، د افغانیک د خانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځ لمانځنې په هرت ښار کې دیتا هم یو بل ستاینلیک ورکر شا او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دیدی پور کتابونو او هم دیر خ وقت تیر که او دار دیر خوشحالا و اتا تیر میشت زه دیدی جنازی تا برلین تا ورغلی ومزوی راسن ما تاووی چی دی ما مور وی ډیره خوشاله و د تاسو څخه چې پر وسه کالم دعوت کړیو.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کورته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
دی پیشنګلوی د ما سره و زیاتره یعنی ښه هغه درلود او دغه کم و افغانان و سراوه دلتا چی مو هامبورگ سمینار تا پا دیرش کلو رئیسی مو پا هامبورگی دی افغانستان اونه تر ناملان دی سمینار جوڑه و چه هغم و چو واری را وقتی ده و همداشان دی د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل، دی ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دی غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو، د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي، چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوګه په اوګه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
له ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدل شي. دا په واورې چنیوي ټکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړي دي. خو له خبرتیا وروسته غزل لرو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کامل اساسي یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحاشي تلبا پټ خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوه کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی پسر احساس تړي اروا ویل شو ما حویر چې نور پزړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلی دی وی سپینرنا سپینلا ندی کړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دیړاند شي چې اتن وهتر نیمش په مخ دې تور سپغمي چې وا خبر ستا په غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یونی وی کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزې وجل شوی د دماغ وخت نه عمیق لیوانتوب ته تل عمیق لیوانتوب څخه دا د چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولو په ټولنه کې د یو موقف تر لاسه کول د پر هغه وړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو هشيانو ژوندیشیان او استبداد ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا د پون نه د پښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولي ټول تحقیق کې زیب زګي او بل دا چل تبدی بچیان چې دی د غوړې ز بچیان بغې کې ونیسي خو هغه بچیان غېګه نه ور کوي هغه بچیان حتی د ټچ کول نه شي د لاس په لګول نه شي مګر هغه دا هم ټچ کول شي دا ټچ کول شي نه شي د په هغه لاس لګول نه شي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچیان بغې کې ونیسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو دې بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د نغامیق لیونتوب نه سرسری لیونتوب ته راځي سرسری لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسری لیونتوب په وخت کې نه ویني یوازې او د ژوندۍ انسانان واقعي انسانان ویني واقعي ژوند ویني دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی هغې بې کوری نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي هغه کونډه او بچیان یې د ده خدمت کوي نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته مشتول ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک شلی کول شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات لا ازادي رړې مجلې سره شریک کړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکلې کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی شغله سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی له دوی به وورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې سړي
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته او اکثره ترمینولوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته په تاسو مثال د یو څه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامه ده مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوا پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو او دا ډیره مرسته کولی شي تر څو موږ پوسټ کو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډیر ښه تیار کو متاسفانه چې دا شی زمونږ په پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی بل مثلا ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک ژباړه کې یو سره مخامخ کیږي هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږي چې دا بل ستون ده او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لري موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چغه په نور نړۍ کې تولیدیږي متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخص نمونه یا اصلاحات نه هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نوو شکل سره راوژباړو
سیلانی سپ تاسو تخنیکی اړخته او ترمینالوژي ته اشاره وکړه د جملو جوړښت ته راشو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کم نه دي خو د پښتو جملې لنډې وي تاسو چې کله انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي
دا ډیره ښه پوښتنه ده او واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغه مسایل سره ډیر دقیقا مخامخ کیږو په دقیقا جملې ډیرې اوږدې اوږدې دي زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماته کړم او خپله ژبه ته پلنډ پلنډ جملو را وژباړم. اتا کله وخت مثلا یو پاراګراف زرا اخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه دیږي، خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې پلنډ پلنډ جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په کومې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او عام مفهوم سم نشي فاده کولی.
که چېرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅ کړي،
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د اری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغه اکثریت خبره په فایل او مفعول شکل سره کوي. مثلا کوم وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغه د سی وای چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چیرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډیره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې ترڅنګ دغه الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. کسرنګ
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا دی اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبه کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشپ یا همکاري نشو سره کولای، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوال ژبو ته ډیر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبيعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سره؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ده استفاده کوي؟ د ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانی په برخه کې نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخه ځان ته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوو شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکه په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دي، د ژباړې بهیر بډې راسان نه کې پنړې کې او ډېر به ساده نه کې
خاله شي ورز کله کله فکر کوم چې کدی آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمختګ راشي دا سیو ورځ براشي چې مونږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سیو ورځ راشي چې مونږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا فزیکي ژباړونکي ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خواري ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په ای آی کې ډېره ښه استفاده کېدلی شي
له ښاغلي سیلاني مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یوش مر افغان سندرغړی د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوی وو دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندرې بللې دي او خپل شخه اوچت کړی دی زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغه سندرغړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زه خوب پورته کوم د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خطرتي اروته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي هغه لا څه کوي چې اوس خونو دوی د شوزو आवाज د شوزو مخ هغه هم اورات بولی نو ډیر د تعصب خبره ده
هغه لنغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زدکړو په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زدکړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې ده په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منکړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړل د خزې غاګ او صورت هم عورت بلل شوی فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي موري وای د هغه لاسلولو حادثه لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي و خو له لاس ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاس ورکړ
عنوان یک زن کې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست دادن
د یادونه د چې پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ان هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخ کې د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلابند نو ستایا ما دشنو
در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا ومر لري
اماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځه
د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطره تازه کړه چې افغانه ښځه افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړه.
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاله خپل احساس او درد شریکوي. خونن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال پترس کې د موسیقي د سباندی 1300 الو د لمنځوړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازجر ورو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نه هیله کړې دي. جو زیات د سنا کاکړ پر اپور کې
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلا وطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دینداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې دی کې خو وختمو کې سپین شول چې نه و نارمن خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې به ساري الوجيو انګيرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجکړه ده نارمن په کلمو کې وبتو دي نشوي نارمن پس اسانه سره ساره و نشو کله
د هنرمن په کلمه کې انزورګر سندرغاړی مجسمه جوړون کې فلم جوړون کې موسیقي غاګون کې او نور هغه کسان شامل دي چې خاصه ځنګړنی ولري د طالبانو لبیا سلی واکمنې دو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی د غشان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالې ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شتي